خوش به جشوی د ازادي رادیو په مشمنې خبري مجله کې زحمت شي بر ساسو کوربایم. السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي د طالبان حکومت په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې له مدیریت سره سره په ظاهره له زیاتېدونکو خپل منځو مخالفتونو سره مخامخ دی. دا خبره د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په هغه راپور کې شوې چې نن خپور شو او د افغانستان د تیرو دریو میاشتو دسمبر، جنوري او فبروري وضعیت پکې ارزول شوی دی. په راپور کې د کوکنارو د کر پر سر اختلافاتو ته اشاره شوې او د طالبانو د خپل منځوي اختلافات نور بیلګې نه دی یادې شوې. خو تر دې وړاندې د دوی د کابینې لوړ پوړو غړیو لکه سراج الدین حقانی او شیر محمد عباس ستانکزي د خپل حکومت پر ځینو تګلارو توندې نیوکې کړې. په میدان وردګ ولایت کې نن چهارشنبه لسو کسانو ته د طالبانو د ځایي محکمو لخوا په محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوه. د طالبانو سترې محکمې پر خپله ویب پاڼه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغو کسانو چې دوه ښځې هم پکې دي د زنا، لواطت او بد اخلاقۍ تورونه پورې دي. که څه هم په خبر پاڼه کې د ورکړل شوې تعزیري سزا څرنګوالی مشخص شوی نه دی، خو مخکې تر دې طالبانو دغه ډول تورن کسان په درو وهلي دي. د بشری حقوقو د دفاع بیلابیلو سازمانونو په وار وار د طالبانو په دغه ډول سزا و نیوکې کړي چې په عام محضر کې باید ترسره نشي او عدالت هم د دوی په وینا پکې تضمین نه دی. خو د طالبانو حکومت بیا د دغو سزا و ننګه کړې او وایي د جرمونو کچه ورسره کمی شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بامیان ولایت کې د میندو او ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه پراخوي. دغه سازمان نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د همدې چارې لپاره د سعودي د پاچا سلمان مرستندوی بنسټ 1.1 میلیون ډالر ورکړی دی. د دغو پیسو له لارې به چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته سپارل شوي میندو ته د رواني روغتیا او ماشومانو ته د عمومي روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. د پاکستان ستر محکمې نن حکم صادر کړ او ویل چې په خوانی سر اعظم ذوالفقار علي بوټو چې 43 کاله مخکې د قتل په قضیه کې په دار وځړول شو عادلانه نه و محکمه شوی. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د خلکو ګوند یا پیپلز پارټي بنسټ ایښودونکی دی او دغه ګوند اوس مهال د بلاول بوټو سرداري لخوا رهبري کیږي. ذوالفقار علي بوټو په 1999 کال کې د جنرال ضیاء الحق د پوځي رژیم پر مهال له محکمې وروسته اعدام شو. د پاکستان قاضي القضات فایز عیسی د ده په مشرۍ د یوه نه کسیز پلاوي له څیړنو وروسته نن چهارشنبه وویل دوی موندلی چې د ذوالفقار علي بوټو د محکومیت پر مهال عدالت نه دی مراعت شوی. دغه حکم د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د غوښتنې پر اساس چې په 2010 کال کې سترې محکمې ته راجع شوی و اعلان شوی دی. زرداري له محکمې غوښتي و چې د پیپلز ګوند د بنسټ ایښودونکي د اعدام قضیه وڅېړي. د هند و وګړي په یوه ویډیو کې ادعا کوي چې د روسیې لخوا اوکراین سره جګړې ته مجبور شوي دي. دغه و کسان چې دومونه نه دي ښودل شوي وای د تیر 2023 کال د دسمبر په وروستیو کې روسیې ته په چکر تللي، خو یو لارښود کس چل ورکړی او بلاروس ته بیولې دي. دوی وای بلاروس ته ویزې نه درلودو له کبله دوی نیولې او بیرته روسیې ته لیږلې دي. هندي اتباعو ادعا کړې چې روسیې ته له ګرځېدو سره سمې لژباړن پرته ځینې اسناد لاسلیک کړي او بالاخره د پوځي روزنې یوه مرکز ته استول شوي دي. هندي چارواکو توره میاشت وویل د خپلو هغو شلو اتباعو د بیرته ستنولو هڅه کوي چې د هغوی په وینا د روسیې په پوځ کې جذب شوي دي. دا سدی رادو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 1269 په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې د افغانانو بشري وضعیت ته یو شمېر اندېښنې څرګندې شوې دي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري او همدا مسله مو د چارو لشنونکي اسحاق اتمر سره شریکه کړي. دا به هم واوري چې د امریکا سفارت د افغان نجونو او هلکانو لپاره آنلاین کورسونه پیلوي. د خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې نوي تعلیمي کال ته شاوخوا دوې اونۍ پاتې.
نن سره نه حساب ورځی پوره شو چې موږ نشو کولای خوندای ته لاړ شو. دا د کال هم څو ورځې ورسته نوې کیږي.
میدان وردک کې طالبانو موزیم جوړ کړی.
درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، بل نظامی برخه ده، بل برخه د شهیدانو د وارثو د غالي ده برخه ده.
د افغانستان په شمال ختیځ کې کاروانګر خوشاله شوی.
دغه وسنی برندګی چې وسو د په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطه و.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یوناما مشر روزا اوتنبایو و هم ګډون وکړي. تر دې غونډې مخکې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش نوی درې میاشتنی راپور خپور شوی دی. په دې راپور کې د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر فبروري میاشتې پورې د افغانستان د وضعیت ارزونه شوې ده، چې پکې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو مسله یاده شوې. تفصیل د امید زهیر مل په راپور کې.
داسې مهال چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان بل غونډه کوي، د دې سازمان سرمنشي د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې ویلي طالب چارواکي د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو سره اختلاف لري. امنیت شورا ته د انټونیو ګوتریش په دې درې میاشتنی راپور کې چې د 2023 کال له نومبر د 2024 کال تر فبروري د افغانستان د وضعیت په اړه لیکل شوی راغلی چې دا اختلاف له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو د نشئی توکو په کښ تر بندیز رسیږي. دا راپور چې نن خپور شوی په کې طالبان په اداري او تصمیم نیونکو پروسو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو له امله ناکام بلل شوی او لیکي طالب چارواکو په سیمه ییز او ملي کچه د خلکو د ګڼون لپاره د ژمنو او حادثو سره سره په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د طالبانو ټولو ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو محدودې دي چې د دوی رهبرۍ ته ژمن خلک دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړې چې د دوی په حکومت کې ټولو لوریو ته برخه ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوي راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول پنځونه خو د طالبانو بندیزونو په اړه لیکل شوی چې دا بندیزونه لا هم روان دي او تر څنګ د 2023 کال تر پای د نجونو خو خپل سرونی ونو او له توقيف وروسته له دوی سره د بد چلن تورونه هم مستند شوی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د یوناما له قوله پورسته یو دریو میاشتو کې د لک تر لګ پنځو غیر قضایی وژنو او د ووتنو مخکنی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او چارواکو د خپل سری نیول کې دوه خبره هم شوي. په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې د سزا ورکول حمله بشري حقوقو د سرغړونو په توګه یاد شوی دي. خو د طالبانو حکومت بیا لخپلو پریکړو په ننګي ټینګار کړی چې په دې کار سره شرعي حدود عملي کړی دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوی چې د 2023 کال د نوومبر لومړۍ د 2024 کال د جنوري تر لسمې نیټې پورې د امنیتي پیښو په شمیر کې د 2022 او 2023 کلونو د همدې نیټې په پرتله زیاتوالی راغلی. د راپور پر بنسټ ملګري ملتونو په دې نیټه کې 1500 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې نیټې په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. خو راپور کې راغلي د طالبانو مخالف وسلوالې ډلې لا هم د ځمکني کنټرول په برخه کې د طالبانو لپاره هیڅ ډول لویه ننګونه نه ده. داسې مهال چې د آزادۍ جبهې بیا د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ د 2024 کال تر جنوري په طالبانو 24 حملې کړې دي. په راپور کې د داعش ډلې لخوا د 2023 له نوومبر د 2024 کال تر فبروري د بریدونو یادونه هم شوې چې د تیر کال په پرتله کم والی ښیي. د طالبانو حکومت هم په ځلونو په افغانستان کې د امنیتي خوندیتوب او د داعش د ځپلو ډاډ ورکړی دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلي چې طالب چارواکو د مقاومت جبهې او داعش ډلې سره د تړاو په تور دوه تنه په غیر قضایي ډول وژلي او ولس نورې په خپل سر نیولي او شکنجه کړي دي. د ښاغلي ګوتریش په راپور کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه لیکل شوی چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس په فقر کې ژوند کوي او دې وضعیت په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان ډېر اغېزمن کړي دي. راپور پر بنسټ په 2024 کال کې 1.3 میلیون هغو افغانانو ته چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري د مرستو لپاره 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. هغه وخت هم ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د دې غونډې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وان سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل:
هم دا ډول زه غواړم چې تاسو ته خبر درکړم چې سبا به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په اړه په امنیت شورا کې غونډه وشي. له غونډې وروسته به په افغانستان کې د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتو نبایوه د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې ستاسي په چوپړ کې وي.
دا ورسیو کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوی غونډه د چکیږي. د فبروري په 28مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر حالات غونډه وکړه، چیرې چې په سیاسي او د سولې په چارو کې د سرمنشي مرستیاله د بندو دروازو ترشه د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات ورکړل.
د امنیت شورا په نننې غونډه کې د افغانستان په اړه بحث کیږي چې پکې د یوناما مشر هم ګډون کوي. یوناما د افغانستان بشري وضعیت ته مخکې هم اندېښنه ښکاره کړې، په خوا هم دا مسله یاده کړې ده. نو دا پلا به د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نه واور.
یوناما صرف خپل درې میاشتنۍ گزارش د افغانستان ځینې مخصوصا د بشري حقوقو په برخه کې ملګرو ملتونو ته او مخصوصا د بشر د حقوقو سازمان ته وړاندې کوي، لیکن چې تصمیم ونیسي یونما په هغه حد کې نه دی چې په دغه موارد باندې تصمیم ونیسي، تر څو چې په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا یا عمومي منشي د ملګرو ملتو عمومي مجلس یا جلسه په دې باندې بحثونه کې او دا د اجنده یا برخه نشي او هغه باندې تصمیم ونه نیسي، نو زه فکر کوم درې میاشتنی گزارشات صرف د افغانستان د بشري وزنه یو گزارش دی چې هغه ملګرو ملتو ته وړاندې کیږي، او دا د طالبانو په تصمیم باندې کوم اغیزه نه لري او یونما هم په هغه حد کې نه دی چې هغوی تصمیم وشي نیولی.
اتمر صاحب، د ملګرو ملتو یوه بنیادي اندیښنه تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو زده کړې دي، څرنګه د ملګرو ملتو فشارونه به په افغانستان کې د دې ستونزې د هواري سبب شي؟
زه داسې فکر کوم کله چې طالبان په لومړي ځل هم واکمنل، هغوی د جنکیانو مکتب ته بیخي اجازه نه ورکوله، خو دا ځل دوی تر شپږم صنفه پورې د جنکیانو تحصیل ته اجازه ورکړی او نور بندیزونه یې د ښځو په کارونو باندې او نور اجتماعي برخه اخیستنې باندې لګولي دي. نو زه داسې ګمان هم نه کوم چې دوی اوس په دې راتلونکي تعلیمي کال کې جنکیانو ته اجازه ورکړي چې د شپږم صنف نه پورته دوی خپل زده کړې ترسره کړي، بلکې اندیښمنم په دې چې دوی به نور هم وشي کولای چې په سیستماتیکه توګه ښځې د ټولنې نه لرې کړي، او امکان د دې شته چې نور بندیزونه په ښځو باندې ولګول شي.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا دا لومړۍ غونډه نه ده، دوهم هم نه ده، وروستۍ به هم نه وي. دا غونډې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون سبب کېدای شي که نه شي؟ یعنې اتمر صاحب، څرنګه اغېزمنې تمامېدای شي؟
د ملګرو ملتونو سازمان هغه وخت کولی شي چې اوقاتې پرېکړه په دوی باندې وکړي، او ځینې بندیزونه د دوی په سفرونو باندې، د دوی په دارایګانو باندې او په دوی باندې ولګوي چې په دې برخه کې یو موټی یو واحد تصمیم وشي نیولی. زه فکر کوم که ملګري ملتونه مخصوصا د امنیت شورا وغواړي، ډېر افزارونه یا وسیلې لري چې دغه بندیزونه دوی په طالبانو باندې وارد کړي د دوی د فکر د تغییر دپاره. حتی د هغه هیوادونو سره دوی کولی شي په تماس کې شي کوم چې طالبان سره ډېر نږدې دي او کوم چې طالبان هغوی سره ډېر نږدې راکړه ورکړه لري، تر څو پورې چې د امنیت شورا په یو عمومي تصمیم سره دغه بندیزونه یا دغه فشار تصویب نه کړي. زه فکر نه کوم که نورې لارې په طالبانو باندې کوم خاص اثر ولري.
له اتمر صاحب څخه مننه. لیبي خبرتیا وروسته به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو افغان نجونو او هلکانو ته یو شمېر آنلاین روزنیز کورسونه جوړوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د افغان جون او هلکانو زده کوونکو لپاره د وړیا ښوونیزو کورسونو د پیلولو خبر ورکړی. د سفارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژي، ساينس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن له شپږمو ټولګیو ورپورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز نه سبب ورځې پوره کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت تیر ورځ د مارچ په پنځمه برخ په لایکسپانډه لیکلي، لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ، ساينس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. د امریکا د سفارت د بیان له مخې دغه پروګرام له لارې به په افغانستان کې میشتو وړتیا لرونکو کسانو، یعنې نجونو او هلکانو ته د لا زیاتو مهارتونو د زده کړې او د اړیکو د جوړولو په موخه وړیا آنلاین روزنه ورکول کیږي. په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د نړیوال ائتلاف په غونډه کې خبر ورکړ چې امریکا حکومت د لسګونو لویو شرکتونو په مرسته افغان میرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي. بلخوا نن د طالبانو لخوا ل شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو 900 ورځې پوره شوې. یو شمېر هغه نجونې چې له زده کړو برخې شوې دي وایي نږدې درې کاله وخت یې ضایع شو، هغه چې د دوی په خبره هیڅ کله به جبران نشي. اوسنا چې افغانستان کې واک ته د طالبانو لبیا رسېدو وروسته ترې دولسم ټولګي کې زده کړې پاتې شوې. ازادي راډیو ته وویل
نن سره 900 ورځې پوره شوې چې موږ نشو کولای ښوونځیو ته لاړ شو، دا د کال هم څو ورځې وروسته نوی کېږي. نو زه هیله لرم د امارت اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې خپلو خویندو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي. دا دومره وخت چې تېر شه تاسو موږ ته بېرته نشئ راګرځولی او زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي.
مبشره چې د کابل ولایت اوسیدونکي او له زده کړو څخه د بې برخې شوي نجونو له ډلې دوایي
تاسو وګورئ، د ښوونځیو له تړل کېدو 900 ورځې تېرې شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. اوسمهال افغان نجونې په ناهیلۍ کې ژوند کوي، یو ډول ژور خپګان لري، ځکه زموږ د ټولو په مخه د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
د زده کوونکو له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د نجونو په مخه د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي. دا چې د نجونو په مخ به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې کله بیرته پرانیستل شي، دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا هاشمي او د دوی د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه څخه وکړه، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت مسؤلینو مخکې بیا ویلي وو چې د زمینی د برابرېدو او د زده کړو په برخه کې د طرحې له چمتو کېدو وروسته به د دوی د مشر د فرمان سره سم نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هغه څه چې د 900 ورځو په تېرېدو سره لا هم څرګند نه شول. د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه هم لرلي او نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې د زده کړو حق نه اخلي، خو د طالبانو حکومت له یادو غوښتنو او غبرګونونو سره سره لا هم په دې برخه کې پر خپلو تګلارو کتنه نه ده کړې. په اصل کې چې نوي 1400 دریم خونیس کال پیل ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، نجونې زده کوونکي وایي دوی اندېښنه لري چې د نوي تعلیمي کال د پیل په زنګ وهلو سره به د دریم کال لپاره د دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د پټرولو په یوه زیرمه کې د اوکران د بی پیلوټ الوتکو له برید وروسته اور لګیدلی. د بی پیلوټ الوتکې د خدو گزارونه په کورسک سیمه کې چې د اوکران پولې ته نشتې پرته ده شوې دي. جزئیات د اسد الله الدین پر راپور کې.
د روسیې د کورسک سیمه په لویدیځ کې د اوکران پولې ته نږدې د پټرولو پر یوه زیرمتون د بی پیلوټ الوتکو له دوه گزارونو وروسته اور بل شوې دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي، دغه بي پيلوټ الوتکې چې د پټرولو پر زیر ملګیدلې د اوکراین اړوندې، خو اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کورسک سیمه والی رومن ستاروویت ویلي چې د نن سهار په دغه بریدونو کې د سوان توکو یو ډیپو سوځیدلې، خو په خبره یې د سر زیان چاته نه دی اوښتی. د ازادي راډیو روسي څنګه د یو ټلګرام چینل د تصویرونو په استناد لیکلي چې بي پيلوټ الوتکه د میخایلوفسکي د کارخونې په قلمرو کې لګیدلې. دا د روسیې له لویو کارخونو څخه ده چې د اوسپنې د کیندنې او پروسس چارې پکې مختزي. د 2023 کال په لومړیو کې د روسیې دغه کارخانه د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوه. راپور کې راغلی چې د بی پیلوټ الوتکې له لومړی گزار 2 ساعته وروسته یو بل بی پیلوټ الوتکه هم پر دغه کارخونه لګیدلې او دا دویم برید تایید شوی هم دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې نن سهار دوی درې بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړي چې دوی د همدې کارخونې په سیمه او یو بل په بلګروت سیمه کې. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته بي پيلوټ الوتکې په منظم ډول د روسیې پر فضا الوتنې کوي. دغه الوتکې وخت نا وخت ویجاړۍ او مرګ ژوبله هم رامنځته کوي. د روسیې دفاع وزارت دغه الوتکې د اوکراین بولي، خو کیف تر ډیره په دې راپورونو تبصره نه کوي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د 13 فبروري میاشتې په 23مه دوه کلنه شوه، خلای هم اور تازه دی او د پایت رسیدو سره کې نخکاری.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د نجونو شوزو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وای په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ او د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره په ټولنه کې د شوزو ونډه اړینه ده. داخلي امیری د دې څرګندونو جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وای په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ، افراطیت او د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره بشري حقوقونه او په ټولنه کې د ښځو بشپړ ګډون اړین دی. رینا امیری د چاشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی باید په افغانستان کې بشري حقوقونه پیاوړي کړي. هغه زیاته کړې په ټولنه کې د ښځو هر اړخیزه ونډه له پامه نشي غورځول کېدی او یا هم دوی له لومړیتوبونو څخه نشي ایستل کېدی. نوموړی دا هم ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې بشری وضعیت او بشری حقونه په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو لپاره خورا ویجاړوونکي دي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ژوند کوي وایي په دې هیواد کې د ښځو د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختېږي او څوک نشته چې د دوی غږ واوري. یوه له دغو چې د نوم له اخیستو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل:
هر روز شرایط زندگی بر دختران او زنان افغانستان
په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختېږي. له محدودیتونو سره مخ دي او نن آن په بازارونو، سیمو او پوهنتونونو کې د تګ راتګ اجازه نه لري او په بیلابیلو پلمو نیول کیږي. اوس ډیری کورنۍ خپلو لونو ته د باندې تلو اجازه نه ورکوي او ټولې په کور کې ناستې دي، او دا د افغانستان انجونو پر روان ډیر تاثیر کړی دی.
یوې بلې ښځې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ښځې امنیت نه لري او له همدې امله څوک نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي.
فعلا برنامه های اعتراضی گرفته نمیشه، دادخواهی خیلی کم رنگ شده به خاطر که
اوس محل اعتراضی پروگرامونه نشته. عدالت غوښتنې پیکه شوې دي ځکه هر څوک د خپل امنیت په اړه ویره لري او له امنیتي اړخه ټول ته جدي ګواښ لاندې دي، او نړیوال بنسټونه، ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان هم چوپه خوله پاتې او د دوی په فکر کې نه دي چې په کوم حالت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان شاوخوا یوه میاشت وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې طالبانو په افغانستان کې په تیرو دوه نیمو کلونو کې او د واک له ترلاسه کولو وروسته په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت کړنې ظالمانه بللي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتایډ د بشریت د جرم په توګه وپیژني. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تېره اونۍ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دوه نیمو کلونو په تېرېدو سره په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. خو د طالبان حکومت په وار وار ادا کړې چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. سره له دې ریچارډ بنټ په خپل راپور کې ویلي چې طالبان د افغانانو د بشري حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو اساسي حقونو ته د دوی بې احترامي په نړۍ کې بې ساري ده.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په میدان ورته کې د تاریخي او نظامی آثار او موزیم پرانستل شو. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثار او دغه موزیم د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانی کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثار او ترڅنګ په خښي کې جړی بوشکې، بیلابیل ډول نور کوچنی ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولی په خښي کې ځای پر ځای سیوی دي. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وای یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګه بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو، له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه موزیم ده چې دا ورکوه. بله برخه د شهیدانو د وارثو هغه علاقه برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهاله 122 قلم تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شپی الله فضلی له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلرینو له دوی سره د شریک کړي ترڅو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار دلته شتون لري او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټال 122 قلم آثار تر دې دمه دلته ټول شوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
دا ساجر اډو مشهمنی خبری مجله په منځنۍ سبا 12 شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري. د دې خبری مجله په ورستیو کې ساجر اډو تاسو یو شمېر را رسیدلې پیغامونه خبرو خو اوس په افغانستان شمال ختیځ ته مخکړو. د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د پرلپسې واورې ورشت بزګران د خپل راتلونکو کال فصلونو ته هیله من کړی دي. د کندوز، بغلان او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګر د واورې ورشت له امله خوشي څرګندوي او وایي په راتلونکو کال کې به دوی له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي. خو له دې وړاندې په دغو ولایتونو کې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورشت کروندګر او مالداران سخت اندېښمن کړي وو. په دې اړه راپور
د کندز خر اړوند چرخاب سیمه یو بزګر جمعګل سیلاب آزادۍ روړی ته وویل د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه للمي ځمکې تامینوي او د واوري ورخ سره د کروندګرو اندېښنې رافه شوې دي.
دغه وسنۍ برندګي چې وسوه دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطه و. مشتی وطن په دیقان و مالدار باندې آباد دی. دغه برندګي چې وسوه دا وطن په برندګۍ باندې آباد دی. په واقعیت سره د خلکو امید سل په صد سو.
د بغلان ولایت یو بزګر سید رحمان وای د واورې ورخ لامل په غرونو کې طبي اخشالونه له واورو ډکیږي او بیا په دوبی کې کروندګر د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي.
دا ډیر ښه برندګي و چې وسله د دیکانوی ته ډیر مپاترلی مالداروی تیرلی
خلک ډیر په تشویش وو. اوس خلک ډیر خوشاله وسله. دا خو ډیر شو چې برندګي وسله خلک ډیر خوشاله دي. په دې ام د دیکانوی د خوام د مالداری د خو زګو ته نام ورکې د ام دیکانوی ته نو مپات کې ام مالداری ته.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو بزګر عبدالقادر بیا وایي د واورې ورخ نه یوازې کرنیزو کښتونو ته بلکې باغداري او څیړځایونو ته هم ګټه رسوي.
انشاءالله کینې برخې به برکت کې به دوای مردم باری امیدوار سم کې.
د پرله پسې واورې ورخ له امله د بزګرانو شته اندېښنې رفه شوي. د دې واورې ورخ سره په غرونو کې یخچالونه هم له واورو ډک شول او په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره هم مخ نه شو.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ یو بزګر حمید الله هم ورته خبره کوي.
صرف زمستون اگر برف ذخیره شوه زمینوی ما که معمولا
د واورې اورخ سره پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه نه متضرر کیږي او د غراز په غرونو کې د واورې زیرمه کیدو له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه هم زیاتیږي. د واورې اورخ له امله مضره حشرات او نور میکروبونه هم له منځه ځي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای ورختونه نه یوازې کرل شو فصلونو ته بلکې باغدارۍ او څیړځایونو ته هم ګټه رسوي.
دا د حقین لپاره د مالدارانو لپاره دا یو خزیره ده. ځکه دا په غرو کې په هغه ځای کې وریږي هلته ذخیره کیږي بیا د ضرورت په وخت کې کله چې اوبو ته ضرورت دوی بیا ویلې کیږي راځي. او بل د ځمکو لپاره هم دا ډیره مفیده ده. کومه حشره سي هغه د کښت او زراعت لپاره د ونو د هغو لپاره مضره وي هغه په دې کې له منځه هلاکیږي.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم او شولې کرل کیږي او د پورته یادو شو ولایتونو 80% اوسیدونکو په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی اقتصاد هم په همدې لارو چارو تړلی دی.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. 2023 کال پیل شوی دی او 1403 کال هم په پیلېدو دی. زما له طالب چارواکو څخه په ډیر احترامانه ډول دا غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه نور آزاد کړي، نور مو د تیارو او تور تمبو څخه وباسي. نو زما له دوی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دا غوښتنه په کلک عملي کړي. که عملی نه کی طالبان د افغانستان به د ډیر سخت ناورین سره مخامخ سي او د نجونو مکتبونه پانتونونه شوندې چې تر هر وخت پورې تړلې هغه وخت به د افغانستان نه جبرانیدونکي وخت یو ورځ چې د افغانستان مکتب شوندې او پانتونونه تړل کیږي هغه د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکي ورځ ده. نو هیله لرم که تاسو د افغانستان به چان ځان بولی او تاسو افغانان ځان بولی طالب چراکو تاسو ته هم د نجونو په شوندې او پانتونونه ژر تر ژره د نجونو پر مخ باندې همدغه پانتون نو شونځي دروازې خلاص کی ترڅو موږ خوندې وکولای شي چې په هر باغه کې زده کړې لاسرسي ومومي.
سلامونه احترامات، رحمان الله ما د ننګرهار ولایت د غړو لسوالۍ څخه. بالکل د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره باید ټول اسلامي مملکتونه خصوصا په افغانستان کې شکم خلک سرمایدار وي او د نورو د لاسنیوي وس لري باید خپل وس او اندازه پوری چې د بیوزلو سره مرسته وکړي او د هغوی لاسنیوی وکړي. دا ډیره یو مبارکه میاشت ده او د دې پرتګ سره مؤمنان خوشحالیږي. نو مونږ هم هیله لرو چې کوم سرمایدار خلک چې دي دا د نورو غریبانو سره مرسته وکړي. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.